سلام هله د حجمه ولرې د ماسپخین 2 بجې شوې ځل صفې ولاستان ایگزام تاسو زموږه ازادي رادیو اوري د خبري ټولګه چې تر دریو بجو دوام کوي د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري درته خبريږي په دوی منی مې کې د ازادي اوریدونکو پروګرام اوري خو په لومړی نیمه کې اوري چې نن سهار په هلمند کې یو افغان خبريال په یو 14 نه کې وژل شو او یو بل ټپي شو افغان ولسمشر نن غور ته تللی او په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت او د اقتصادي پرمختګونو لپاره د پروګرامونو د پلي کولو له هڅو خبري کړې دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل دراوروي
افغان ولسمشر په هلمند ولایت کې د افغان خبريال نعمت الله ظهیر پر مړینه خوشینی څرګنده کړې شربت ګله نن د پېښور له زندانه خوش شوه او د ترکیه په دیارباکر سیمه کې یو موټر بم حمله یو تن وژلی او شل نوري ټپیان کړي دي السلام علیکم پام وکړی بشپړو خبرونو ته افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هلمند ولایت کې د افغان خبريال نعمت الله ظهیر پر مړینه خوشینی څرګنده کړې د اریانا ټلویزیون خبريال نعمت الله ظهیر نن سهار په لشکرګا کې د یو ماین په 14 کې ووژل شو ولسمشر اشرف غنی په هغه خبر پانه کې چې د جمهوریت ریاست لخوا خبر شوې ویلي چې دا ډول بریدونه به په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي او خلکو ته د خبرونو پر رسولو کې د خبريالانو کلکه اراده به کمزوري نه کړي خغلی غنی ژمنه کړې چې حکومت به د خبريالانو د ژوند او امنیت لپاره لا جدي تدابیر ونیسي په هغه 14 کې چې ظهیر ووژل شو د یو سیمه ایز ټلویزیون ډریور هم ټپي شوی دی ولسمشر اشرف غنی د غور امنیتی چارواکو ته امر کړی چې د دې ولایت د خلکو د امنیت په خاطر لخپل ټولو امکاناتو کار واخلي د جمهوریت ریاست سرچینه وایي ولسمشر غنی نن د غور په مرکز فیروزکو کې له سیمایزو چارواکو سره وکتل او هغه ته هدایت ورکړ چې ترورستانو ته د خلکو د ورځنی ژوند د ګډوډولو اجازه ورنکړي افغان ولسمشر د امنیتی او دفاعي سکتور د وزیرانو د کابینې د سوغړو او چارواکو په ګډون د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار غور ولایت ته ولاړ په غور کې د څه باندې ډیر شو ملکی وګړو له ډلې یې وژنې وروسته د دې ولایت امنیتی وضعیت ته د رسنیو پاملرنه زیاته شوه د دې وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلای ارګ په یو خبر پانه کې وای په پام کې د چ ولسمشر د نننی سفر په ترڅ کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وګوري شربت ګله نن د پېښور له یو زندانه خوشې شو او په پام کې دا چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ هیواد ته ستنه شي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال نن پر ټولنیزو شبکو په یو راپور کې خبر ورکړ چې شربت ګله ته به هیواد ته ستنېدو سره سم د ولسمشر اشرف غنی لخوا هرکلی وویل شي شربت ګله وروسته له هغه د افغانانو د مهاجرت په یو سمبول بدل شو چې تصویر یې څو لسیزې مخکې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پښتې لخبرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې مشهور شو نوموړی لس ورځې مخکې د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې لخوا په دې تور ونیول شو چې د پاکستان د طبیعت جعلي شناختي کارت یې جوړ کړی دی خغلی زاخیلوال له ټولو هغو فعالانو مننه کړې چې په هیواد کې دننه او بهر یې د شربت ګلې د خلاصون لپاره په کمپاینونو کې برخه اخیسته په سوریه کې هغو کورد او عرب ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش ډلې څخه د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو په پلان شوي عملیاتو کې د ترکیې ګډون رد کړی ترکیه غواړي په دې عملیاتو کې ښکیل وي او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په روانه اونۍ کې وویل چې په دې عملیاتو کې د ترکیې د ګډون په اړه له انقرې سره خبرې کوي امریکایي چارواکي هیله مندي چې د رقه ښار د بیرته نیولو عملیات به په څو اونیو کې پیل شي او وایي د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو اتحاد به چې له کردانو او عرب وسلوالو څخه جوړ ائتلاف دی د رقه ښار په کلابندۍ او څنډې ته او د وسلوالو د داعش د وسلوالو په څنډې ته کولو کې مهم رول ولوبوي د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو د اتحاد ویان طلال سلو ویل دوی به یوازې نه ځواک وي چې د رقې د ازادۍ په عملیاتو کې برخه اخلي او دوی ته په هیڅ صورت په دې مسله کې د ترکیې ښکېلېدل د منلو وړ نه دي خو انقره د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو په اتحاد کې د کوردي ملیشو د مهم رول په اړه اندېښنه لري دوی وایي کورد ډلې د کردستان د کارګرانو له ګوند سره چې په ترکیه کې له درې لسیزو راهیسې په وسلوالو فعالیتونو کې ښکېل دي اړیکې لري همدې حال کې د ترکیې له جنوب څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې په کورد میشتې دیاربکر سیمه کې په یو مشکوکه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شل ټپیان دي. د ترکیې د عدلی وزیر بکیر بوزداګ وایي چې دا پیښه نن سهار د پولیسو د یو مرکز مخې ته وشوه او په قربانیانو کې ملکیان او پوځیان شامل دي. دا چاودنه یوازې څو ساعت وروسته له هغه کیږي چې ترکی چارواکو د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند اړوان یولس وکیلان ونیول. په نیول شویو کې د ګوند دوه مشران صلاح الدین د مرتاز او فیګین یوکسکداګ شامل دي. امنیتي چارواکي وایي چې دواړه کسان د تروریزم ضد تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي دي. د کردستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند تیر کال د لومړي ځل لپاره هغه مهال په پارلمان کې غړیتوب ترلاسه کړ چې د ترکیې دریم لوی ګوند وګڼل شو. د روسیې پوځ وایي په سوریه کې یاغیانو د دې هیواد پر یوه هلیکوپټر ډزې کړې چې په نتیجه کې دا پوځي هلیکوپټر بیړنۍ ناستې ته اړوتی. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. په سوریه کې د روسیې د پوځ سرچینې وایي چې پر دې هلیکوپټر نن په هما ولایت کې هغه مهال ډزې وشوې چې د بشري مرستو د رسولو ماموریت یې ترسره کوه او د پالمیرا ښار د شمال لویدیځ په څلوېښت کیلومتره واټن کې بیړنۍ ناسته وکړه. سرچینې وایي پر هغه سیمه چې د روسي هلیکوپټر اضطراري ناسته پکې کړې هم ډزې شوي خو عملیې ته یې زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي د ژغورنې یو بل هلیکوپټر ډېر ژر دې سیمې ته ورسېد او د زیانمن هلیکوپټر سپرلی د سوریې په لازقیه ولایت کې هغه هوایی اډې ته ولېږدول چې د روسیې پوځ کار ترې اخلي. خو له داعش ډلې سره تړلي اعماق خبري اژانس ویلي چې یو روسي هلیکوپټر یې په هوایي سیس ښارګوټي کې د راکټ په ویشتلو له منځه وړی دی. په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه هم تاییدوي چې پر دې هلیکوپټر په هوایي سیس سیمه کې د ناستې پر مهال ډزې شوي. او رسای خبر روسی چارواکی وایي څلور افراطي وسلوال د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه NAK وایي چې د دې تروریستي ډلې مشر مراد محمودوف او د هغه درې ملګري د داغستان په لویدیز خارګوټي خاستاریوت کې چې د چچنیا سرحداتو ته نږدې پروت دی وژل شوی دي. د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې هغه افراطي وسلوالې ډلې فعالیت کوي چې ریښې د پخواني شوروي اتحاد له پرضېدو وروسته د چچن بلتون پالو په مبارزه کې ده. د دې ډلې په حملو کې اکثر منځلاري مسلمانان، پولیس، ژورنالیستان او دولتي مامورین په نښه کېږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې هم کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په هلمند کې افغان خبریال نعمت الله زهیر په یوه ماین چاودنه کې ووژل شو او یو بل کس ټپي شو. افغان ولسمشر نن غور ته تللی. هلته یې د اقتصادي پرمختګونو او امنیت د ټینګښت په اړه د حکومت له هڅو نه خلکو ته ژمنې او خبرې کړې. همداراز اورئ چې دفاع وزارت هغه راپور ناسم بولي چې وایي په افغان پوځ کې 14% کسان له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري.
ټول وخت دې مخنیوی کوو چې هغه څوک چې د مخالفینو سره رابطه لري وسلوال پوځ کې نه نفوذ وکړي او نه دلته راشي.
افغان پوځیانو په هلمند کې د هغو لارو تړلو ته هڅې پیل کړي چې وسلوال مخالفین پرې لښکرګاه ته تګ راتګ کوي.
سهار مو کمربند انداختیم، ساحه شمال مو از به استقامت جنوب بلاک کرد.
دا د یو تفصیلی راپور یو برخه البته دا هم اوري چې غنی خزی او انجونی لیوال دي چې د کابل په پوزي اکیډمي کې نوملیکنه وکړي.
په می قسم شوق کدم کې بیایم چون امی افغانای ما کې جانشان به خطر است او خود ما جان ما به خطر است از خود دفاع کنیم. برای دیگه دخترها تشویق شون بیاین.
دوی منی مې کې هم تر ډیره ازادي اوریدونکو اوري. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې 2:09 دی. لومړی مطلب تر ازونن په هلمند کې سهار په یو ماین چاودنه کې افغان خبریال نعمت الله زهیر وژل شوی دی. له زهیر سره په دې چاودنه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. همدا شیبه په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس سید ټلیفون په کرخه را سره دی. د ایسه ستړي مشب خیر راغلی. په دغه چاودنه کې څو بجې وشوه دا چاودنه او زهیر څنګه د دې چاودنې ښکار شو او وژل شو؟
سدولا جانا دا چودن نن سهار ډیر نږدې لسو بجو ته د لشکرګاه ښار په شمال کې د دوهمې اوزې په مربوطاتو کې په خاص ډول د سره ګودر سیمې ته چیرمه رامنځته شوې ده. حکومت تېره ورځ په دې سیمه کې عملیات کړي وو او ګډې سیمې ته خپل ولکیلان راغوښتلي وي. نن د خبریالانو څخه غوښتنه کړې وه چې سیمې ته ورسره ولاړ شي. یو شمېر خبریالان دغه سیمې ته تللي ول. کله چې سیمې ته رسېږي نعمت الله زهیر چې په خپل موټر کې د یو شمېر خبریالانو سره سیمې ته تللی و غواړي چې خپل موټر د سړک د غاړې په څنډه کې یو ځای پارک کړي چې د مین چاودنه پر رامنځته شوې ده او دی وژل شوی په شهادت رسېدلی دی. او تر څنګ یې د خاور تلویزیون یو کارمند چې مناب نومېږي هغه هم د ده پر موټر باندې البته د زهیر پر موټر باندې د رامنځته شوې چاودنې د جنو پارچو او دبرو لامل لګېدلی دی او په سر کې شدید زخم لري. تر اوسه پورې
نو چارواکو په څنګه دغه خبریالان هلته بولی و چې واقعا د سیمې له خوندیتوب نو ډاډه او د خبریالان څنګه ورسره ورغلی و؟ آیا مخکې له مخکې ورته ویل شوی چې دا سیمه تصفیه شوې او پاکه شوې که څنګه؟
د خبریالان د انتقال مخکې خبریالان ته ډاډ ورکول شوی و او ګڼ شمېر خبریالان اتول شوي و چې سیمې ته ولاړ شي. په دې ډله کې د ژورنالستان د اتحادیې مسؤول هم موجود و او ځینې نور خبریالان هم و هغوی سیمې ته رسېدلي دي. اما په سیمه کې دولتي مسؤولینو رسنیو ته ویلي وه چې موږ سړکونه پاک کړي وه، موږ اطمینانی وو، موږ فکر نه کوئ چې په دې ځای کې به دغه پېښه دغه ډول رامنځته شي. هغوی دا یو غیر مترکبه او سمدلاسه پېښه بللې ده. ویلي دي چې په سیمه کې دوی فکر نه کوئ چې مینو دي.
خبریالان په ټولو ځایونو کې سره ملګري وي، په ولایتونو کې دغه ملګرتیا لا پسې پخه وي. د تا ملګرتیا څنګه وه له زهیر سره؟ څنګه سړی و دغه
زیر په هلمند کې؟ یو له مسلکي خبریالانو څخه وو. هغه سړی و چې موږ به هر سهار د خبرونو د راټولولو دپاره لومړی دی زه یا دوه نور ملګري مسه تماس کې کېدلو او په عین حال کې کله چې په کومه چاودنه یا پېښه رامنځته کېدل نو لومړني کسان موږ دوه درې کسان وو چې یو زهیر و چې موږ به د بل سره اړیکه نیول. ډېر نرم مزاجه، ډېر آرام، د لږو خبرو لکه څنګه چې تخلص زهیر و همداسې زهیر و او همیشه به د دې خبرې مقوله باندې زموږ سره بحث کوي چې جنگ څوک ګټي دا معلومه نه ده، خو وطن او ملت خراب شو. هغه ډېر بندې ته ژمن و ځکه نن جمعه وم هغه په یوه راپور پسې د دوه میاوزې مربوطات ته ولاړی او غوښته یې چې په دوه میاوزه کې په خاص ډول په سره ګودر کې د خلکو وضعیت، د خلکو ژوند په دې وروستۍ نامنې کې څه ډول و، د دې په موخه سیمې ته تللی و او غوښتل یې چې د خلکو سره خبرې وکړي او د هغوی احساسات.
بله، مننه کوم. الله مو ژوندي لره، خوندي اوسې. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی چې د افغان خبریال نعمت الله زهیر د وژل کېدو په اړه باندې له موږ سره خپل معلومات شریک کړل. افغان خبریال نعمت الله زهیر چې په آریانا نیوز ټلویزیون کې دنده ترسره کوله، نن سهار په یو چاودنه کې د لښکرګاه په سره ګودر سیمه کې وژل شوی دی او د یو بل تلویزیون کارکونکي ټپي شوی دی. افغان ولسمشر د دوی په اړه باندې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې په دې سره به د بیان ازادي نه چوپ کیږي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن غور ته ولاړ او هلته له خلکو سره د اقتصادي پراختیا پر پروګرامونو او د امنیت ټینګولو لپاره د خپل حکومت پر هڅو خبري وکړي. ښاغلی غنی د غور خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې به امنیتي وضعیت ښه شي او ویل چې وسلوالې ډلې نه دي توانېدلې چې خپل هدف ته ورسیږي. د ازادي راډیو خبریال نن په غور کې د ولسمشر غنی وینا اوریدلې او د هغه معلومات پر اساس فرشتي جلالزی دا رپورټ جوړ کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غور مرکزی شهر فیروزکو کې خلکو ته وویل چې د غم شریکۍ لپاره ورغلی او په ځانګړي ډول یې د هغو کورنیو ډاډکرنه وکړه چې په وروستیو کې یو شمېر غړي وسلوالو وتښتول او ووژل. د فیروزکو شمالي لور ته په وروستیو کې یو شمېر وسلوالو چې ځانونه یې د داعش ډلې ته منسوب بللي پر هغو خلکو چې د خپلو رمو په ولو او د لرګیو راغونډولو لپاره غره ته تللي وو حمله وکړه او لږ تر لږه یو څلوېښت تنه یې ووژل چې کوچنیان هم پکې وو. د ازادي راډیو خبریال له غوره وایي چې ښاغلي غنی نن د کسانو د کورنیو له ځینې غړو سره هم ولیدل او له هغوی سره یې ژمنه وکړه چې د دغې پېښې غچ به واخلي.
در قسمت بند برق گفت که ما با وزیر
د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له غور وايي چې ولسمشر غنی د کسانو ته ژمنه وکړه چې د دوی د کورنیو د وژل شوو غړو غچ په وخت کې د هرې کورنۍ سره یې 1,00,000 افغانۍ مرسته وکړه. ویل چې او یا فیصد خپل وخت به د هغو ولایتونو په اړه کار ته ځانګړی کوي چې لکه غور ډیر کار نه دی پکې شوی. دلته یې د برېښنا د بندو جوړېدو په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې د کار سرعت په اړه یې د برېښنا له وزیر سره خبرې کړې دي او ژمنه یې وکړه چې د کابل غور او غور هرات ترمنځ د سړک جوړولو په اړه به هم په هر بیه کار کوي. ویل چې د غور له خلکو سره د دې ژمنو نتایج به په راتلونکو شپږو میاشتو کې څرګند شي. دا چې څنګه په غور کې د وژل شوو خلکو غچ اخیستل کېږي په دې اړه ښاغلی غنی وویل چې هلته به پوځي عملیات جاري وي او هیڅ ډول عملیات به د دې له اجازې پرته نه کېږي. د غور د خلکو استازو د امنیت د ښه کېدو غوښتنه کړې ده. هغوی ویلي چې په ټول ولایت کې 2,000 امنیتي ځواکونه دي، خو د غور والي ویلي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه 6,000 وسلوال او غیر مسؤول کسان تخریبی کارونه کوي. نو لدی عملی دی ولایت ته د زیاتو امنیتی کسانو د ورته غوښتنه کړې ده. د غور د خلکو استازو هم درس په دی ولایت کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ او د پوځي عملیاتو د موثریت غوښتنه کړې ده. هغوی هم درس په مرغاب کې د یو بیل اداري واحد جوړېدو غوښتنه کړې چې د خلکو ستونزې حل شي. غور ته د جمهور رئیس غنی د رسمي سفر د وی ورځ لپاره بلل شوی او د ازادي راډیو خبريال وایي چې هغه به د غور د خلکو له شمیر استازو او چارواکو سره د غرمې ډوډۍ تر خوړو وروسته کابل ته روانېږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دفاع وزارت د سیګاریا د افغانستان بیا رغونې پر چارو د سارون کې امریکایي ادارې هغه راپور ناسم بللی چې وایي د افغان ملي اردو په لیکو کې 14% داسې کسان شته چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي د ملي اردو جلب او جذب بهیر روښانه دی او د وسلوال پوځ په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د امکان د نفوذ امکان نشته. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دفاع وزارت د ملي اردو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د اساسو د موجودیت په اړه د سیګار د راپور پر ډول سره وایي استخباراتي او کشفي ارګانونه تل په دې هڅه کې دي چې د اردو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونیسي. د افغانستان د بیا رغونې څارونکو امریکایي ادارې سیګار ویلي چې د احصایو له مخې د افغان ملي اردو په لیکو کې 14% داسې کسان شته چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري، خو د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری دا موضوع ردوي.
منګا د دې په حساب باندې کامل نه آماده یو، کار کو او ټول وخت دې مخنیوي کو چې هغه څوک چې د مخالفینو سره رابطه لري وسلوال پوز کینه نفوذ وکي او نه دلته راشي. مګر مسله دا ده چې په افغانستان کې خو جګړه ده، د استخباراتو منطقې دا ټول کار کوي.
سیګار وایي د وسلوالو د همدې نفوذي کسانو د حملو په نتیجه کې یواسې د روان میلادي کال په ترڅ کې 9 امریکایي پوځي او ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د امریکایي څارونکو اداره زیاتوي چې روان کال د ملي اردو په لیکو کې 44 دا ډول خپلمنځي حمله شوي چې پکې د ملي اردو 140 سرتیر وژل شوي او یو سولو اویاته نټپیاندی. سیګار وړاندې لیکي کومه ایسای چې د روان 2014 کال په مارچ میاشت کې سوي شي چې 14% د کسان د دولت ضد عناصر لخوا ملي اردو ته جذب سوي دي. اخوا پوځي کارپو عتیق الله مرخیل وایي د سیګار ارقام دقیق نه دي، خو د په خبره د پوز په لیکو کې د وسلوالو د نفوذ امکان هم ناممکن نه دی.
راپورونه ورکوي، حوالونه ورکوي، همدغه 14% بیا ځنه مننه مدانه ده.
د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي تر ډیره دا ډول حمله د خو کسانو لخوا کیږي چې د ملي اردو له جامو استفاده کوي، نه په خپل د ملي اردو د ځواکونو لخوا.
قدر منوریدونکو امر دل چې دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړی چې ویل دي 14% کسان په ملي اردو کې موجود دي چې له مخالفینو سره لارې لري. سیګار په دې اړه باندې رپورټ څو وخت مخکې نشر کړی و. اوس هم ورزو کندوز ته په کندوز کې په هوایی بمبارد کې له شپېتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دغې پیښه کې 13 تنه وژل شوي. البته د وروستیو ارقامو له مخې او څه باندې 40 نور ټپیان دي. وروستو چې زیات څه دي، آیا د تلفاتو شمېر زیات شوی که څنګه؟ سیمه ییزو مقاماتو د پیښې د تحقیقاتو په برخه کې څه نوي پرمختګونه کړي دي؟ همدا شېبه سره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ څه نوي خبرې دي په دغې قضیه کې؟ خلک څه وایي، مقامات څه وایي په دې اړه باندې؟
مننه. زه لمړی خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کومه مقامات خو تر اوسه پورې دغه پېښې په اړه نور تازه څه نه دي ویلي او تېره ورځ دغه پېښه دوی تایید کړې وه. د کندز والي اسدالله عمرخیل هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په دغه پېښې کې 10 تنه وژل شوي دي او په لسګونه تنه نور ټپیان دي. خو په ورته وخت کې بیا د بوزي کنداري سیمې خلک وایي چې په دغه پېښې کې له 150 څخه زیات کسان وژل شوي دي چې ډېرې ښځې کوچنیان او سپین ږیري دي او همدارنګه دوی وایي چې اویا تنه هم ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال کړي دي درملنې په خاطر. د کندز او زوی روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل ازادي راډیو ته ویلي چې دغه روغتون ته 10 کسان د درملنې لپاره انتقال شوي دي چې 4 تنه د وژل شوو کسانو جسدونه دي. هغه وایي چې په دغه تحقیق کې 19 تنه کوچنیان دي او بیا د په ورته وخت کې د په کندز کې د 1300 زون قومندان لوی پاسوال شهري سمول له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه د بوزي کنداري په سیمه کې وسلوال ځوان راغونډ شوي وو. دوی غوښتل چې د کندز ښار باندې بیا ځلې برید وکړي او دوی له دغه پلان سره خبرېږي. د افغانستان ځانګړي ځواکونه همدارنګه د قاطع ملاتړ ځواکونه په ګډه سره په دغه سیمه کې عملیات پیلوي. کله چې دوی هلته کته کېږي له څلورو خطو څخه وسلوال طالبان په دوی باندې برید کوي. کمال وایي چې په دغه کې یو شمېر د دوی عسکر هم وژل شوي دي او بیا په نتیجه کې دوی له هوایي ځواکونو څخه کومه غواړي چې دا سیمه بمبارډېږي او دلته دغسې
په لنډه توګه باندې خلک څه وایي په څل غبرګونې ښودلی دی. دوی څه غواړي بالاخره خلک که په لنډه توګه ووایي؟
خلک عموما وایي که چېرته د مونږ دغه پېښه عملین ونهنیول شي د قانون منګول ته ونهسپارل شي او دوی به خپله لاس په غچ اخیستلو باندې پوه شوي.
بله مننه کوم. اجمل آریانو په کندوز کې د کندوز ښار اړوندې سیمې بوزي کندهاري په سیمه کې د وړمې شپې د بمبار په اړه باندې د تازه جزئیاتو څخه مونږ ته خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
غانې خزی او انجونی لیواله دي چې د کابل پروزنیزه پوزي اکیډمي کې نوم لیکنه وکړي. دوی وایي غواړي د افغانستان په ملي اردو کې د خپل هیواد د ساتنې لپاره نظامی خدمت وکړي. د دوی په وینا چې د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د کارونو په وړاندې زیاتې ستونزې موجود دي. نور جزئیات له صالح محمد صالح اورو.
د کابل په پوزي اکیډمي کې شاوخوا 150 شزي او انجونی په پوزي روزنه بوخت دي. په دې روزنه کې شامل انجونی او شزي وایي د ویاړ احساس کوي چې غواړي د خپل هیواد د امن په ټینګښت کې برخه واخلي. په دغو سرتیرو کې یوه هم 21 کلنه سکینه جعفری ده.
څرنګه چې د افغانانو او پخپله زموږ ژوند په خطر کې دی، د دې لپاره چې له ځانه دفاع وکړای سو دلته راغلو چې په دې توګه به نور نجونې هم وهڅېږي او راسي.
د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د نړیوالو مرستندویانو له مالي مرستې او په تیرو کلونو کې له سویو هڅو سره سره افغانستان لا هم د نړۍ په سطحه د ښځو لپاره بد ځای ګڼل کیږي. د کابل په دې پوځي اډه کې نارینه پولیس جلا روزل کیږي. دوی ته هم فزیکی تاکتیکونه د ډزو طریقه د تیبي مرستو لارې چارې او نور مسایل ورشول کیږي. 28 کلنه ډګرمنه کوبرا تنها وي. دوی په دې روزنیز مرکز کې شامل نجونو او ښځو ته عین مهارتونه ورشي.
هغه څه چې د نارینه وو پرسونل ته ورشول کیږي ښځینه برخې ته هم عیني درسونه، تعلیم او تکتیکونه مانور تلاشي ورکول کیږي او دا تکتیکونه اجرا کوو.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د امریکا متحده ایالات چې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې 2000 پوځیان لري د افغان قواوو پر روزنه او سلام مشوره کې همکاري کوي. دغه هیواد په 2018 میلادي کال کې 9.5 میلیون ډالر لګولي چې په افغان قواوو کې د شیزنه پولیسو شمیر زیات سي. شل کلنې بنفشې سروري رویټرز اجانس ته ویلي دوی د خپلو کارونو په وړاندې غنیستون زیلري.
اولی که جامعه که زندگی میکنیم
په هغه ټولنه کې چې ژوند کوو دودی زده خلک هغو ښځو ته په بده سترګه ګوري چې له کوره بهر کارونه کوي. بله دا چې په هیواد کې امنیتي ستونزې دي.
د رویټرز اجانس په خبره دا مهال د ملي اردو په چوکاټ کې څه کم 900 شیزینه سرتیری فعالیت لري. خو د سیګر ادارې په حواله هدف دا و چې د شیزینه سرتیرو شمیر 500 ته ورسول سي. ځینو شیزینه سرتیرو اجانس ته ویلي دوی کله کله خپلو کورونو ته هم نسي تلی ځکه چې د وسلولو طالبانو لخوا ورته خطر پیښ دی او په اردو کې دننه هم شیزینه سرتیری یو لړ ستونزې لري. په تیرو کلونو کې وخت ناوخت د ناامنیو په پیښو او غلچکي بریدونو کې شیزینه پولیس او سرتیری هم په نشه سوي دي. خو د کابل په دې پوځي مرکز کې فعالې شیزینه سرتیری هیله څرګندوي چې تر پوځي روزنې وروسته به وکولی سي د موجوده ستونزو په وړاندې مقابله وکړي.
ازادي راډیو ته غواګست. راپورونه وایي اف بی آی د هغو جعلي اسنادو په اړه پلټنې کوي چې وایي د هیلری کلینټن کمپاین د انتخاباتو ګټلو په خاطر ښایي مدني ناکراری رامنځته کړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې روسیا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو له حقولو نیولې تر جعلي اسنادو خپرولو پورې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د ګډوډولو هڅې کوي. په دې اړه ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي او همدا اوس سره په سټوډیو کې د مهرباني وکړي.
راپورونه وایي د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د اف بی آی پلټنې پراخې سوي دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې اف بی آی د هغو جعلي اسنادو په اړه پلټنې کوي چې وایي د هیلری کلینټن کمپاین د انتخاباتو ګټلو په خاطر شایي مدني ناکراری رامنځته کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د امریکا استخباراتي چارواکو له شخصي طریقه خبرداري ورکړي چې د انتخاباتو کروالي تر پوښتنې لاندې راوستلو لپاره د روسیې هڅې شایي تر هک کولو او د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو تر شاور بلاندې په انتخاباتو کې د درغلي تر جعلي اسنادو خپرولو پوري پراخوي. د راپور لمخه اف بی آی هغه و پانی لرونکو الکترونیکی یادښتونه چېړي چې د اکتوبر په 10 پر ټویټر د راجر سټون لخوا خبره سوي وو. راجر سټون له جمهور غشتونکو ګوند سره تړاو لري او د هیلری کلینټن د سیاسي مخالف ډونلډ ترامپ په خوانی سلاکار وو. پر دغه اسنادو د کلینټن د بنسټ او ډیموکرات ګوند د نظر پښتنې ادارې جوئل بنسن نشان دی. دا یادښت چې د ژغورنې پروګرام په نوم دی او د کلینټن د کمپاین او د دې د بنسټ لخوا جالب بلل سوی دی ادعا کوي. د نظر پوښتنې له مخې هیلری کلینټن خپل ملاتړي له لاسه ورکړي او د نومبر میاشتې لپاره د یوې شدیدې ستراتیژۍ غوښتنه کوي چې شایي قصدن مدني ناکراری رامنځته کړي او د نومبر د 8مې د انتخاباتو ګډوډولو لپاره راډیولوژیکي حملې وکړي. دا څرګنده نه ده چې دغه جالي اسناد له کومه ځای رامنځته سوي او څه وړ پر انټرنیټ خپاره سول. کله چې ستون د اسناد پر ټویټر خپاره کړل د لیکلي وو که دا رښتیا وي د حیرانی خبره ده. ستون د نومبر په 4مه ټویټ وکړ چې د دغه اسناد د یو ایمیل له لارې ترلاسه کړل. دله دغه ټویټ سره یو لینک هم خپور کړ چې ویل یې داسې جالي اسناد د یوې حق کوونکي ډلې لخوا لیږل کیږي. ستون ویلې رویټرز د ده د بدنامۍ لپاره دغه راپور خپور کړی دی. رویټرز راپور ورکړی چې یو بل جالي سند چې شي د ډیموکرات سناتور ټام کارپر لخوا لیکل سوی وایي ډیموکرات ګوند به د انتخاباتو ګټلو لپاره له افراطه کار واخلي. په دغه لیک کې چې د کارپر دفتر جالی بللی دی دغه سناتور هیلری کلینټن ته لیکلي موږ به تا بایللو ته نه پرېږدو.
خبریاست د بریتانیا د واروریک پوهنتون او د چین فودان پوهنتون څیړونکو په یو تازه څیړنه کې معلومه کړې چې ذهني پریشانی او مرابطوب څرنګه د انسان د مغزو پر پولادي رنګ مادي اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې پر اساس په نړۍ کې نږدې 350 میلیونه انسانان په ذهني پریشانی او مرابطوب اخته دي. په ځینو مواردو کې دا تکلیف د انسان په ژوند کې د بیلابیلو پیښو په خاطر رامنځته کیږي. ډیر نور ډولونه د کیمیاوي توازن د خرابوالي، مغزي ستونزو او یا په مغزو کې د نورمونو ترمنځ د ارتباط په خاطر رامنځته کیږي. چیرونکو په دې چیرنه کې په چین کې 909 تنه ازمویلي او د هغوی د مغزو سکنې اخیستی دی. له سکنونو څخه ورته څرګنده شوي چې د دغو کسانو په منځ کې 415 تنه په اساسي ذهني پریشانۍ اخته دي او 438 نور دا ستونزه نه لري. چیرونکو وایي چې د دوی دا کشف د ذهني پریشانۍ چې خورا پیچلی تکلیف دی په درملنه کې مرسته کولی شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکې د لهغې مخکې لسانی وخت لرو د بویم چې ل څلور نه تر پنځو نن د ولایت په ولایت پروګرام نشریږي چې د میدان وردک ولایت ځنګړې شوی دی. دا پروګرام اوس 2:30 بجې دی. د افغانستان په وخت احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
افغان ولس مشر اشرف غنی په هلمند ولایت کې د آریانا ټلویزیون د خبريال نعمت الله ظهیر پر مړینه خوشحالي څرګنده کړې. ظهیر نن سهار په لشکرګاه کې د یو مان په چاودنه کې وژل شو او ورسره د یو سیمهیز ټلویزیون ډرایور هم ټپي شو. ولس مشر اشرف غنی نن غور ولایت ته د سفر پر مهال امنیتي چارواکو ته امر وکړ چې د دې ولایت د خلکو د امنیت په خاطر له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. شربت ګلنن د پیښور له زندان څخه خوشې شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وای په پام کې ده چې نو موړې در رواني ونی د دوشنبه په ورځ هیواد ته ستنه شي. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو اتحاد چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش ډلې څخه د سوریه د رقه ښار د بیرته نیولو په پلان شوی عملیاتو کې د ترکیې ګډون رد کړی. د ترکیې په کورد میشتي د اربقر خارګوټي کې په یو مشکوک موټر بم حمله کې لکتر لګي یو تن وژل شوی او شل نور ټپيان دي. د روسي پاوز وای یغیانو په سوریه کې د دې هواد پر یو هلیکوپټر دز کړی چې په نتیجه کې د هلیکوپټر بیړنۍ ناشته ته اړوتای خو په دې پیخه کې چاته زیان نه دی اوخته. او روسي چارواکي وای څلور افراطي وسلواله د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې په پوزي عملیاتو کې وژل دي.
اوس هم د اقتصادي خبرونو د نشرولو وخت را رسیدله.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د ازبکستان حکومتي چارواکي وایي چې له دغه هیواد څخه به د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال زمینه برابره کړي. دغه څرګندونه د شانګهای سازمان غړیو هیوادونو د غونډې په څنډه کې پرون د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ازبکستان د صدر اعظم رستیال شاغلی رستم عزیموف ترمنځ په لیدنه کې سوي دي. له اجرایي ریاست څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د رازم رسیال شاغلی عزیموف ژمنه کړی چې له افغان چارواکو سره به په دې برخه کې یو توافقنامه هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت بهرنیو بازارونو ته د افغاني سوداګریزو مالونو د صادرولو په هدف د پاکستان پر بدیلو لارو غور کوي. د صنعتکارانو سراسري ټولنه وایي چې په افغانستان کې اوس مهال صنعت د ودی په حال کې دی. د صنعتکارانو د سراسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې په وروستي یو کال کې حکومت د بیلمثل تعرفو، صادراتو او داخلي تولیداتو ته د امتیاز ورکولو په برخه کې له صنعتکارانو سره مرسته کړې ده چې له امله یې صنعتکارانو په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی.
دغه ستونزو په حال سره داخلي تولیداتو ته د امتیاز پر ورکاول سره تنها صنعتکاران تشویق شوي چې سرمایه گذاری وکړي. خو په دې کې اوس ضرورت زیربنا ته ده. متاسفانه چې زیربنا وجود نه لري.
شاغلی کمینزاده وایي چې د صنعتکارانو یوازنی ستونزه د صنعتي پارکونو نشتون دی چې حکومت یې باید په اړه غور وکړي.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم په ازادي رادیو ټکی اورګې پاڼه باندې کتلای شي. بل اخره دا شربتګل پاړه د پاکستان فدرالي تحقیقاتو اداري خپل پریکړه وکړه. هغه په 15 ورځې قید او 8000 پاکستانی روپیو جریمه باندې محکوم شوې ده. شربتګل تر اوسه پورې 11 ورځې په زندان او روغتون کې تیر کړی او پاتې 4 ورځې هم تمه ده چې په روغتون کې تیر کړي او له هغه وروسته افغانستان ته راولېګل شي. سهیلا حسرت نظیمی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
شربت ګل ته د محکمې فیصله واورول شوه چې 15 ورځې قید او 8000 پاکستانی روپی جریمه ده. د پاکستان فدرالي تحقیقاتو ادارې 11 ورځې مخکې شربت ګل په دې تورونی ولا چې په پاکستان کې په جعلي اسناد اوسېږي. شربت ګل چې د پېښور په لیډرینګ روغتون کې بسترې و له روغتون نه زندان ته بوتلل شوه او 11 شپې ورځې د محکمې تر حکمه په زندان کې وه. د شربتګل مدافع وکیل محسن داور نن د مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتو محکمې شربتګل ته په هغه تورونه واورول او هغه ومنل. وروسته قاضي خپل فیصله واوروله. د وویل
وفاقي انټر کرپشن چې کوم اعلی فرج هم چې ته عدالت مغه کې شربتګلن پېښ کړ شو او هغه باندې چې کوم الزامات لګېدلی او کوم افهار چې په باندې شوی نو هغه هغه ته هغه باندې چارج فریم شو هغه ته واورول شو نو هغه کم چارج چې کوم هغه ټول قبول کړل.
محکمه فیصله وکړه چې شربت ګل د 15 ورځې قید تیر کړي او څناڅه 80,000 پاکستانی روپیه جریمه دی ورکړي. خود دې دا قید د دې د زندانی کېدو له ورځې څخه حسابېږي. وکیل محسن داور وایي
دا کوم ورځ چې د گرفتاری شوې ده د هغه ورځ نه بده کې حسابېږي نو زما په اندازه لس کې اوله ورځ تقریبا علي دي شوې او دا یو څو درې ورځې شوې باندې نور
شربت ګله د هپاتایت سی په ناروغي اخته ده. له دې امله به دا بیرته روغتون ته وړل کېږي. ویل کېږي چې د خپل خاوند او مشر لور هم د همدې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي دي. اوس چې د دې 15 ورځې قید پوره شي نو له دې سره به څه چلند کیږي؟ محسن داور وایي
دا به ډیپورت کیږي، دا خپل دا بیا افغانستان ته لګي او د پاکستان نه مراد ډیپورت کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال چې د شربت ګل د زندانی کېدو له لومړۍ ورځې څخه د دې د خوشی کېدو لپاره پراخه هڅې کړي، نن یې د محکمې له فیصلې وروسته په خپل فیسبوکي پاڼه کې ولیکل: په ډېرې خواشینۍ سره اعلانوم چې د افغانستان زراکونکو معصومه څیره شربت ګله له خواشینونکو وضعیت را خلاصه شوه او د وعدې مطابق به راتلونکې دوشنبه هیواد ته بیرته ستنه شي. کابل ته د رسیدو سره سم به یې ولسمشر هرکلی وکړي او شخصي میلمنه به یې وي او په هیواد کې د بیرته ځای په ځای کېدو کې به ورته خاصه پاملرنه وکړي. شربت ګله هغه افغانه مهاجره ده چې دېرش کاله مخکې د نېشنل جیوګرافیک مجلې نامتو اکا ستیف میکوري د دې عکس واخیست او بیا د عکس د مجلې په لومړي مخ خپور او نړیوال شهرت یې وګاټه. د بخنې نړیوال سازمان چې مرکز لندن دی د شربت ګل پیښه غندي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
ازادي رادیو ته غوښتل سهار لو د ماخام تر ازادي رادیو په 12 شپږ نیم باندې چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي رادیو ته کوي اورګز موږ د وی پانی ادرس ته facebook.com/azadiradio زموږ پښتو فیسبوک د خبرونو راپورونه ټول شیبه په شیبه همدلته تازه لويږي. د ملي اردو سرتیرو د هغو لارو د تړلو په موخه عملیات پیل کړی چې وسلوال پرې د لخرګا پر شاوخوا رواني جګړې تر تګ راته کوي. په هلمند کې د ملي اردو د درېمه پلي لیوا مسولین وایي د عملیات تر هغه دوام کوي چې د شمالي ولسوالۍ څخه مرکزی ولسوالیو او لخرګا ښار ته د تلونکو وسلوالو مخالفینو مخه نیول شوی. زموږ همکار الیاس دایی د ګرشکا او مساکاله ولسوالۍ ترمنځ د نوزاد رود په سیمه کې یادو عملیاتو تللی او په دې اړه یې دا مفصل راپور را لېږلی.
ماشام شپږ بجې د ګرشکا ولسوالۍ په شمال ختیځ کې د سیمینار پر لویه او خاموش دښته د ملي اردو یوې قرارګاه ته ورسېدلو. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو د دریم لیوا د دریم کندک د دوهمې ټولۍ د کمانډان تورن منان خنجانی سره چای خورو. په وړو وړو ګلاسونو کې د څو کنټینرونو تر څنګ پر یوه نسبت لوړ خو په دوړو کلک میز باندې د تروو اوبو دغه چای تر هغو ډیر خوند کوي چې څوک یې په کور یا دفتر کې په روزمره ډول خوري. زما او مخته د ژړ رنگ یو لوی ډی سی توپ چې سبا ته د پیل کېدونکو عملیاتو د سرتیرو سره مرسته کوي ما ته بلشکرګا کې هغه لوی توپ او د یغه درب را په زړه کړ چې د شار اکثر اوسیدونکو په خاص ډول ماشومان ترې ویدیدلای نسی. د ګریشک او نوزاد ولسوالیو ترمنز نوزاد رود ته چیرمه د سیمینار پر دښته مشپه سره لدی چې د وسلوالو سره د کمربند پوسټو ته چیرمه تیر کړ خو د لشکرګا تر شپو ډیر آرام و. د هلمند په شمال کې مساکله او نوزاد په مکمل ډول خود سنگین کجکی او شیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي او له دې ولسوالیو څخه ګڼ شمېر وسلوال مرکزی ولسوالیو ته ځي او د افغان ځواکونو په وړاندې جنگ کوي. سهار ته د ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیسو د ګڼ شمېر سرتیرو په ملتیا د نوزاد او مساکله ولسوالیو سره د ګریشک ولسوالۍ سرحدي سیمو ته ځو چې ځواکونه د هغه وسلوالو په وړاندې لارې وتړي چې د شمالي ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګه او مرکزی ولسوالیو جنگونو ته ځي. اسانه نه ده چې د سرتیرو په قدم او حوصله لس کیلومتره پرله پسې پر پښو د سیمینار پر دښته د ځینو لوړو او ژورو څخه تیر سي، خو د افغان ځواکونو دغه ډله ډیره چټکه ځي او غواړي هغه سیمو ته مخکې ځان ورسوي چې هره ورځ ورته وسلوال راځي او د خلکو په شمول ګریشک او لشکرګاه ته تلونکي وسایل تلاشي کوي. د ملي اردو د دریم کنډک د دوهمې ټولې قمندان تورن منان خنجانی چې د عملیاتو مشري په غاړه لري وایي غواړي د تګ راتګ هغه لرو کې پوستې ځای په ځای کړي چې وسلوال پرې مرکزی سیمو ته ځي.
ساحره مو کمربند انداختیم، ساحه شمال مو از استقامت جنوب بلاک کړی
دی. وایي په دې سیمو کې مولارې بندې کړې، د شمال څخه د جنوب او مرکز په لور تلونکي لارې مو تر خپل څار لاندې راوستلې. دا اوس چې زه ستاسو سره خبرې کوم، دا د نوزاد او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د نوزاد رود سیمه ده. د دې ځای څخه څلور کیلومتره وړاندې د نوزاد په طرف وسلوال ول چې د سیمې لیرې سول او کلي مو هم تلاشي کړل. زموږ موخه د دې عملیاتو څخه دا وه چې د شمال څخه د مرکزي سیمو په لور د تلونکو وسلوالو په وړاندې خنډ جوړ کړو.
بلاک شوه چې دښمن تحرکات طرف مرکز نه داشته باشه.
د نوزاد رود په نوم د نوزاد موساکلا او ګرشک ولسوالیو ترمنځ سیمه د شمالي هلمند څخه د لشکرګاه او مرکزي ولسوالۍ په لور یو دروازه بلل کیږي. په دې سیمه کې د وسلوالو د تګ راتګ د لارو په شمول د تریاکو او نور نشي توکو د کاچاک لارې هم تریږي چې لومړی د سنگین او سرونکلا څخه نهر سراج ولسوالۍ او د هغه ځای د ګرمسیر او خانشین د لارې ایران او پاکستان ته انتقالیږي. پر دې سیمه کله حکومت او کله هم وسلوال حاکم وي. د سیمې خلک کوچان دي او د دواړو غاړو څخه د امن او سولې غوښتنه کوي.
موږ هم د خیر غوښتنه لرو چې په دې مملکت کې یو خیر او ممیراس زموږ د ځوانانو قتل قتل د زموږ ځوانان زموږ تعلیم زموږ تربیه زموږ وصول وعده مرحله ته راسي. موږ دا غوښتنه
طالبان راځي بل شی نهسته یو ګای نه وخت د شواش منطقه نه لري د سراش نه لري
طالبان دلته راځي
وضعیت ډېر سم دی. حکومت
موږ وسایل نه لري کوشان خلک او موږ په موږ څوک کار ونه لري. موږ دا غوښتنه لرو بس موږ د پښو د مابین خلک په موږ کې بساري و دغه کې بس دی و چې دغه مخنیوي موږ نه څه کولای.
د نوزاد رود اړوند کلی کې پوخ سړک برېښنا روغتیایي مرکز او نور اسانتیاوې نسته. خلک ترغه کورونو هم په ډیرو وړو او خټینو او ساده کورونو کې اوسېږي چې د هلمند په نورو سیمو کې ځینې استفاده کیږي. مسلون وای کچیر د دې سیمه د شمالي ولسوالیو تیرسي ویلارې چې د ګریشک لشکرګه او مرکزی ولسوالیو په لور رسیدلې دي بندسي، نه یوازې به د لشکرګه پر اطرافو د روانو جګړو په شدت کې کموالی راسي بلکې د ګریشک او نادالی ولسوالیو د یو شمیر سیمو د روانو نامنوي په مخنیوي کې به هم مرسته وکړي. محمد الیاستای، د ازادي رادیو هلمند.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ردا هیله ده دغه پروګرام چې د ازادي اوریدونکو لپاره اوس لدی ورسره ځانګړی شوی په بشپړه توګه واوري. مننه.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنایزه اجمل تورمانیم او بیا هم د دغه خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو سره يم. دوستانو باید وایم په دغه خبرونه کې هم چې کوم پیغامونه تاسو اوري د برابرولو په برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کړی دا تر هر څه لمړی پیغامونه لرو پیغامونه اورو چې زموږ دوستانو پیغامونه کې کوم موضوعات مطرح کړی دي.
السلام علیکم ادارې رادیو ټول کارکونکو ته اوریدل کتا سلام علیکم بعد سلام زه لیاقت حمیدین د کونړ ولایت څخه نو وختونه د ملي حکومت څخه دا غاده دا الکترونیکی تذکری د زړه تزور شروع کړ نور موخلین سن ادارې رادیو ټول سلام علیکم
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پاور کرم کی د ازادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د پکتیا ولایت والی صاحب ته او ولسوال صاحب ته د پکتیا وکیل صاحبانو ته وزیر صاحب پیدامې ته سوال کوم، خواهش ورته کوم چې د نری سار نه ترګوي پورې او د ششتي بازار نه تر قسم خیل پورې کوم سرک قرارداد چې د اکرب په اول تاریخ امضا شوی دی، دغه سرک په داسې یو مقدار جوړ کړي چې پیسې نه ولسوال پکې وخوري، نه والي پکې وخوري، نه وکیل پکې وخوري، او نه د کلي مشر پکې وخوري، او نه د شورا پکې وخوري. خلک څوک پیسې پکې ونه خوري، داسې سرک راته جوړ نه کړي چې ګلمالی کړي او لاس راته پتیر کړي. لکه د ستکارم د ګردیز بازار نه ونه تر شارینه ولسوالۍ پورې یو برمصرف کار نه غواړو او نه څوک راته وکړي. ازادي راډیو نه ونړۍ مننه کوم.
ازادي راډیو ډېر محترم اورېدونکو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما پیغام دا دی، جلال آباد ښار نه خبرې کوم. کوم وروڼه چې په اشرف غني باندې انتقاد کوي چې د موبایل 5 روپۍ کټ کړي، خو موبایل کې دې 10 روپۍ کټ کړي، خو خپلې اردو ته خپل امکانات برابر کړي، خپلې اردو تنخواګانې او ټول ضرورتونه دې په خپل کور باندې پوره کړي. د امریکې او د نورو خیراتونه موږ خلاص کړو، خو موبایل کې دې 10 روپۍ کټ کړي. نو زما دغه سلام دی او وروڼو نه مې دا خواهش دی چې اشرف غني یو منتخب رئیس جمهور دی او څوک په دې باندې انتقاد نه کوي.
زما سلامونه د رادیو ازادي او کارګران ته دی ورسیږي. زموږ خواهش دغه دی چې دغه کوکړه د خلک وکړي او دغه مجبوري د لاسه کړي چې دغه میرو ته نه کنجاره ورکول کېږي، نه پلوړونه ورکول کېږي. کلونه ګرد خراب راله، د خلکو مالداري د لاسه ورکړي، اوس یې زور په مځکې کېښوئ. نو زما خواهش وکړځي و دغه نورو سای منصفینو ته دی چې دغه د مالدارو کار دي وچلوي. نو مالدار څه وخوري؟ نور د را تعلیم د کړ نه لري، باغونه نه لري، او د دوی زور کار دغه مالداري ده ټوله په دغه سریخه کې وږي تږي ګرځي. نه په ژمي کنجاره ورماسره کېږي، نه غنه ورماسره کېږي، نه پلوړونه ورماسره کېږي. هر یو یا 50 لري یا 100 لري، در به در پراته دي پوستونه په خاورو خاورو شرط و چې پوست تیریږي. نو دولت ګرځه تر چړو وختلې. نو زما سلام دي و دوه دوه ورسېږي چې دغه د مالدارو کار په دغه توګه پر مخ دی وچی.
ورورا منګا دغه د کونړ ولایت والی صاحب څخه زمونږ دغه خواهش دی چې ورورا د منګا د تراغلی او په جلال آباد کې پراته پاکستان نه مهاجری او زمونږ دلته ورورا کورونه دي، اول تم زمکې دي په کونړ کې، او زمونږ هغه تجارتي لرګي چې کوم دي چېړې دا او نختر دی، هغه حکومتي لرګي دي، د حکومت تجارتي لرګي دي، هغه موږ نه راوړو. زمونږ خپلې ونې دي، ولا دا انځر دا څه د میوي ونې دي، هغه موږ راوړو. دلته ضرورت دی د سرنوشت پراتی د خپل ځان د پاره راوړو، هر تجارت یې نه راوړو. هغه لرګي موږ نه والي چې بند کړي دي، موږ کامر نه راکړي چې را پرېږدو، د لارې پوسټیم نه پرېږدي چې مثال راوړو. او هلته والي چې بند کړي د غره لرګي دي، او دوی پوستو والا زمونږ د خپل شخصي لرګي په موږ بند کړي دي. نو موږ د ازادۍ راډیو د لارې نه کووالي صاحب زمونږ دغه غږ واوري، او یا د کونړ مسولین چې په دغې باندې غور وکړي، او زمونږ دغه خپل شخصي لرګي چې دي دغې ته ازادي ورکړي چې موږ پوستیم په ازاد نه کړو. هلته چې ورشو والي صاحب موږ ته امر هم نه راکوي، ځکه چې موږ لرګي لیکلي په عریضه کې، هغه وایي چې د غره لرګي دي. موږ ورته لیکلي دي چې دا زمونږ شخصي لرګي دي، ول او توت دی، هغه سکرتر چې دی هغه ورته عریضه نه وروړي زمونږه، او موږ بېرته جواب وي. نو موږ خواهش لرو چې زمونږه په دغه مشکل باندې والي صاحب غور وکړي او دغه غږ زمونږه واوري. وسلام، زه سایر لیوالم د جلال آباد څخه خبرې کوم.
سلام راډیو محترم اوریدونکو کارکوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د جلال آباد څخه نه خبره کوم. زما تشنار دی بار بار کړی مې نه دی، خو اوس بار بار د سویم چې دغه د ازادي راډیو دغه نمبر چې تاسو یې اعلانوي لګې فوسیله سره اعلانوي، لکه سپینګیری خلک لکه بوډاګان خلک لمبر واخلي او وی لیکي. نو دا زما پیشنهاد دی، دا سماره څو وار تکرار کړي. موږ اوس ته پورې په دې ونه توانېدو چې دا تاسو لمبر واخلو او خپل نظر څرګند کړو د مسایلو پاک لا باندې خپل نظر در سره شریک کړو. و سلام په مخه خوښ.
الو، السلام علیکم. زموږ د کندهار شهر د غسلرم او د دسیمې نهیت ما بنز دغه کمی شری شي دي شروادي ولا کوم پندرانه نه ده کړی ګز دلته لوش شو د کشرو د خلز ما دغه شتنه ده چې دغه دی پاک مالیا غواړي او شری نه پاکي. سلام کوي.
زه نوید خان د روزګار ولایت د جهاروت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته مشکلات زیات شوي دي وروره، پوستې غورځېدلې دي، هلته طالبانو سره نه پار یو ځای شوي دي.
دغه لار بند کړی دی ورور، مشکلات بیخي زیات دی، دغه طالبان بیخي او نن راغورځي دا چې معلوم پر داغو باندې چې دغه دښتنه دي څنګه کولای شي چې دوی په دغه راغورځي خلک د مشکلات سره مخ شوي دي. نو د دې غم باید وخوړی چې دغه بازار ته بیخي رانږدې شوي دي، ورته واره پسې بیخي دغه ګیر نه ورته لري چې بیخي جنګونه زیات شوي دي. ورور پسې دغو دپاره مخنیوی وکړي چې مسله مسله ولسوالۍ ته خپله د حکومت په لاس کښې دی، تاسې کار وکړي، داسې عسکرو شهیدانو شام ته ورکړي دي چې بانان وپېژوي په دغه لار باندې یو وار د مخه وچ بیا دا پوستې له منځه تللي دي، لا هم روان دي. دغه طالبان اوانونه راغورځي وروره، دغه وانو طاقت څوک نه لري، دغه وانونه راغورځي. نو نور مې وخت نه ځای کوم، پر خدایانو سپارم او خدای دې وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي، نو لوړ پوړي چارواکي واوري او دغه کارونه ترسره کړي. السلام علیکم.
ما پیغام دا دی چې د معروف ولسوالۍ کې دیارلس کاله نه یو پل جوړ شوی دی، نه یو سړک جوړ شوی، نه یو پلچک جوړ شوی دی. وروره یو قومندان دی بزارت ته لګیا دی. نو زما د جکو چارواکو سره دا غوښتنه ده چې په دا معروف یې ایر دی که څنګه حساب دی، یو څه کومک چې ورسره وکړي، مړي شهیدان ټپیان کورونه چېر شلو، یوه دغه نتیجه منلې ده دا حکومت ته. وروره دا سره دې زما پیغام دی ورسېدي و جکو چارواکو ته. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه آزادۍ رادیو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دغه سلامونه او نیکی هیلې دوی ته خپل وخت سره منظور او قبول شي. پس سلامه مې دغه پیغام دی چې زه د ننګرهار ولایت د فیدامې د رئیس څخه دغه غوښتنه او دغه غوښتنه لرم چې زمونږ د علاقه د خیوی ولسوالۍ په ساحه کې د کچړې څخه تر برکاش کوټه پورې یو سړک په ډېر بد وضعیت کې موقعیت لري. د دې سروې او ډیزن شوی دی او کچا او د خراب موقعیت له کبله ډېر وران ویجاړ پروت دی. دا دې موږ ته په اساسي او بنیادي ډول باندې پوخ کړي. او بله دا غوښتنه هم لرم چې موږ یو خوشخبري ترلاسه کړې ده چې د بیسو د پل چې کوم شرکت جوړوي هغې هم دا وعده کړې ده چې دغه پل چې کله ترمیم شو د دې نه وروسته به د زیړي بابا د پل چارې پر مخ وړاندې وړو او په اساسي او بنیادي ډول باندې به جوړو. دا موږ دپاره د خوش خبرۍ زیری دی. خدای وکړه چې دغه زیری زموږ په ځای ولګېږي او دغه پل موږ ته اساسي او په بنیادي ډول باندې جوړ کړي. وسلام با احترام.
هلو، السلام علیکم. زه امینالله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. پس له سلامه زما پیغام دغه دی چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې هغه تجاران چې شخصي تجاران دي نه ملت ته ګټه رسېدلې ده او نه حکومت ته ګټه رسېدلې ده. نو زما د اشرف غني و د کرزي صاحب څخه خواهش دغه دی د حکومتي مشرانو څخه چې د دغه شخصي تجارانو سره حساب وکړي او عدالت ورسره وکړي. عدالت یې خامخا راوغواړي. خوارو بیچاره ولس هم ګټه نه ده رسېدلې او د حکومت هم ګټه نه ده رسېدلې. په داخل و په خارج کې دی خپلې سرمایه ګذاري کوي، د خپل ځان په ګټه باندې کار کوي، هېڅ ولس ته خدمت نه دی کړی. او دا خلکو سره باید خامخا عدالت وشي. او زما دغه پیغام دی نشر شي. السلام علیکم.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل، موضوعات ګنډول هر یو تر رسیدل ز فکر کوم ستونزمن دي. په تیر کې مو شمیر موضوعات ته رسیدنه کړې ده. په راتلونکو به هم ګڼ شمیر نور موضوعات وڅېړو او چارواک سره په دې اړه خبرې وکړو. یو اوریدونکي چې د کندهار ولایت نه اړیکه نیولې وه او ویلې چې افغان سوداګر د خلکو او حکومت ګټه پام کې نه نیسي، یوازې خپل ګټه پام کې نیسي، و موږ غوښتل چې د عامه پوهاوي لپاره یو مرکه ولرو د افغانستان د سوداګر ری د خونی لویان خاغلی سیام الدین پسرلی سره چې سوداګرو د حکومت او د خلکو لپاره څه کړی دي. خاغلی پسرلی مرکې ته حاضر شو، ور سره مرکه کړي چې په ګډه یې ورو
دې کې شک نه شو چې تجارت هدف دا ده چې باید
ګټه تر لاسه شي پکې که ګټه پکې نه هغه د تجارت نه وي نو په ټول کې خصوصي سکتور په سر کې ملي منافع او عامه منافع ته ډېر زیات توجه لري او د پاره چې دا کار او کسب پایدار پاتې شي یو نظر ګټه پر نظر کې نیسي دا په ټول نړۍ کې دا دستور دی د تجارت اصول دا چې باید ګټه پکې ووسی مګر غیر قانوني ګټه پکې نشته وي د حق نه ډېر ګټه پکې نشته وي او دوی وایي چې مثلا خلکو ته خیر نه رسولی په دغه برخه کې زه دوی سره ځکه موافق نه یم چې کندهغه تجاران ګاز وارد نه کړي تیل وارد نه کړي خوراکي توکي د نورو هیوادونو څخه وارد نه کړي او په مقابل کې زمونږ د هیواد څخه زراعتي محصولات نور هیوادونو ته صادر نه کړي نو مطمئنه اوسئ چې خلک به وږی پاتې شي او زموږ داخلي محصولات به په داخل کې خوسا شي په کل کې هغه تولیدات چې په داخل کې کېږي موږ هڅه کوو چې نور هیوادونو ته صادر کړو په مستقیم او غیر مستقیم ډول زموږ تولیدونکو ته باید ګټه ورسیږي
یعنې ښاغلی پسرلی زموږ دغه مرکې هدف دا و چې د خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړل شي که نه که څه زموږ معلومات په دې برخه کې شته لکه دوی چې دولت یا حکومت ویلي چې ګټه نه رسیږي فکر کوم دا سوداګر مالیه ورکوي حکومت ته همدغه هم یو ګټه چې حکومت ته رسیږي
دا دویمه برخه ده چې غوښتل مې ورباندې خبري وکړم په دې برخه یو خدغه عام خلکو ته ګټه او تولیدونکو ته ګټه او کوم موارد چې نور هیوادونو څخه موږ راوړو دا د خلکو د ضرورت پر اساس راوړو همدا اوس ګاز قیمت سره په داخل کې دا معنا ده چې داخل کې تقاضا ډیره ده او د نورو هیوادونو څخه ارزه کمه ده کله تجاران ګاز بند کړي نو په پوسه چې یو کیلو ګاز په 1500 افغانۍ به ورسیږي ځکه چې تقاضا دې شل ورېږي په هر حال راځم اوس د حکومت مسؤلیت ته همدارنګه چې حکومت ته موږ کوم ګټه رسو تاسو وګورئ چې کوم توکي د نورو هیوادونو څخه موږ افغانستان ته واردوو هلته محصول کیږي حکومت ته پیسې ځي موږ ګمرک ورکوو مالیات ورکوو همدارنګه په دویم قدم کې موږ د سرکونو د فوایدامې په نامه د شهستانې په نامه د شاروالۍ په نامه دوی پیسې اخلي د دې لپاره چې موږ ښار جوړو ښار پاک ساتو او د ترازو په نامه د سرکونو سره چې موږ اول دغه ځای پورې رسو طبعا دغه سرک باندې چې موږ تېرېږو دا هغه موارد دي چې موږ حکومت ته پیسې ورکوو حکومت موږ نه خپل عواید ترلاسه کوي په مستقیم ډول او په غیر مستقیم کوم ډول حکومت دنده لري چې خلکو ته سهولتونه ایجاد کړي خصوصي سکتور د حکومت سره همکاري کوي چې دغه سهولتونه خلکو ته ایجاد کړي معلومه ده چې حکومت په یو مقرره باندې کار وکړه هغه بیخي په قانون بدل شو چې د خصوصي سکتور خصوصي او عامه سکتورونو ترمنځ د مشارکت قانون دی چې دغه قانون پر اساس حکومت لوی پروژې خصوصي سکتور ته ورکوي خصوصي سکتور یې د خلکو په واسطه تطبیقوي چې خلکو ته هم خیر ورسیږي په خصوصي سکتور کې عملا موږ د حکومت څخه ډېر کارکوونکي په خصوصي سکتور کې لرو زموږ په هر سکتور کې شرکت کې د 500 څخه نیولې تر 1000 یو نیم زر 2000 کسانو پورې کار کوي عملا هغوی ته موږ معاش ورکوو
فابریکو کې به هم دغه شان څنګه
طبعا تلویزیونونه د خصوصي تلویزیونونه وګورئ تاسو په افغانستان کې څومره ډېر دي په تلویزیون کې د اقل 200-300 تر کار کوي فابریکې زموږ فعال دي په دغه فابریکې کې کار کوي فعالیت کوي د پیسې ته لاسکېږي زموږ خصوصي پوهنتونونه تاسو وګورئ څومره خلک خصوصي پوهنتونونو ته ځي هلته زده کړه کوي په پخه شکل زده کړه کوي خصوصي پوهنتونونه عملا حتی د ډېرو دولتي پوهنتونونو نه پیاوړي دي ښه خدمات وړاندې کوي همدغسې بانکونو ته که تاسو ولاړ شئ انټرنټ کلبونو ته که ولاړ شئ دغه د مخابراتي شبکې ته تاسو وګورئ دا ټول خصوصي دي دا هغه موارد دي هغه موضوعات دي چې خلکو ته په ټوله معنا په ګټه ته رسوي دا یوازې د مخابراتي سیستم تاسو وګورئ د قندهار نه تاسو زنګ وهئ تاسو ازادي راډیو ته تاسو سره خبرې کوي دا څومره لوی سهولت دی چې هغوی په مستقیمه دلته راشي خو ډېر مصرف ورباندې راځي خو هدف مو دا ده په کل کې په آخر کې دا وایم چې زموږ هدف دا ده چې ملي منافع تامین کړو خلکو ته سهولتونه ایجاد کړو حکومت سره مرسته وکړو چې حکومت په خپلو پښو ودرېږي
قدر من اوریدونکو د سوداګری او صنایو خونی ویان سیامودین پسرلی و چې د افغان سوداګرو د خدمت پاړه خلکو او حکومت په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب کړی وي. اوس بیا هم راځو پیغامونو ته. پیغامونه اورو خو تر دغه پیغامونو مخکې زه دا وایم چې زموږ یو اوریدونکو ویلي ول چې د ازادي رادیو نمبر چې لانیږي مونږ هغه مهال نشو نوټوي ځکه هغه لازم مواد دوی سره نوي دی یاداشت لپاره. دا اوس ورته وایو چې خپل قلمونه او کاغذونه تیار کړئ. په تلو تلو کې ځل بیا هماغه خبره چې کوم پیغامونه چې په دغه خبرونه کې تاسو اورئ دا د اوریدونکو د نظر څرګندوي کوي نه د ازادي رادیو. په لوی او بخون کې خدای مسپارم. خاورز ولرای
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1.